اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د سې شنبه ورځ ده، د دلوي د سلواغې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2020 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابره ده. د ازادي راډیو د خپرونو د نن ورځې خپرونې تاسې ته ماښام تر 3 بجو پورې اورئ. د دې ساعت خپرونه مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لایف خپریږي، خو په دې کې پر هغو مسایلو، مشخصو مسایلو چې ځوانان ورسره مخامخ دي، د افغانستان په ټولنه کې پر هغو خبرې کوو. نو تاسې ورسره پروګرام ته ټلیفونونه کولای سئ، سوالونه کولای سئ، او خپل نظر هم ورکولای سئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمېرې وروسته درته اعلانوو. اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته روان سوی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي، نن به هم دوی د افغانستان د سولې په اړه پر موافقه او تر هغه وروسته پر دا چې څه ګامونه به اخیستل کېږي خبرې کوي. او د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې تایید کړي چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کوي. جمهور رئیس غنی په نړیوال اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته روان شو. دی به سبا د نړیوالې غونډې ته وینا وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به دا غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه هم وګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی استازو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي او د سولې د موافقې تر راتلونکو اقداماتو څخه تر وروسته پر اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر پرون شپه لیکلي چې د دوی لخوا مولا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس تانکزای او مولوی امیر خان متقی په دغو خبرو کې له خلیلزاد سره ناست وو. دوی ویلي چې نن به هم دا خبرې دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. سهیل شاهین د شنبې په ورځ د پاکستان ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی داسې تمه لري چې د دغې میاشتې، یعنې د جنوري تر پایه، به د امریکا له استازي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوانشیر حیدری مړ سوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې حیدری د زړه د حملې له کبله مړ سوی او د مرګ په وخت 18 کلن و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند نن سهار ته ازادي راډیو ته وویل،
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ځای ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه درلودله.
جوانشیر حیدری تر مړینې مخکې د افغانستان د سینماګرانو د ټولنې مشر و. هغه له 1350 هجري لمریز کال راهیسې د افغانستان په ملي راډیو او تلویزیون کې او د افغانستان په سینمایي کړیو کې فعالیت کاوه. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8 نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده، په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د ایران د دې ادارې د پیښې په اړه په دوهم ابتدایي رپور کې ویلي چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې په الوتکه کې 1600 کسان وژل شول. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپور کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ورویشتل شوي ول. دا د لنډ واټن ویشتلو میزایل دي چې په پخواني شوروي کې به جوړېدل. دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د ویشتلو لپاره جوړ شوی دی. د ایران تر دې رپورټ مخکې نیویارک ټایمز په یو راپور کې وایي چې یو ویډیو هم ورسره خپره شوی و، ویلي و چې الوتکې ته غالبا دوه میزایل ورویشتل شوي دي. کاناډا او اوکراین چې په الوتکه کې وګړي ووژل شول، د ایران له حکومت غوښتنه کړې وه چې د الوتکې د پرواز د ثبت ماشینونه یا بلاک باس او د غږ د ثبت وسایل د څېړنې لپاره بهرنیو کارپوهانو ته وسپاري. افغانستان، اوکراین، بریتانیا، کاناډا او سویډن چې اتپای په پیښه کې ووژل شول، په یو ګډ بیان کې په دې اړه د خپلواکو او بې پرې نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس دونالد ټرمپ د استیزا بهیر به نن پیل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام کوي او سناتوران به یوازې د هرې یکشنبې په ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په وړاندې د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې نن د پلازمینې بغداد په گرین زون یا زرغونه سیمه کې چې امنیتي کمربند لري او هلته دننه دولتي ودانۍ او د نړیوالو موسسو ادارې ډیره دي، درې توغندي ورویشتل سوي دي. د عراقي پولیسو سرچینو رویټرز ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیې څخه ورتوغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلي دي. یو سیمه ییز تلویزیوني چینل په رپورټ کې ویلي چې په حمله کې هیڅوک نه دي زخمیان سوي او یوازې مالي تاوان یې اړولی دی. او د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګېدو له امله یو لستن مړ شوی او دوه نور زخمیان دي. د خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خبر کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګېدل او رپورټونه وایي چې په لنډ وخت کې لمبې تقریبا 210 متر مربع سیمه ته خپرې شوې وې. د اور لګېدو له امله کور پر هوښ کسان چې پکې اوسېدل نړېدلې او مرګ شو پرې پېښه کړې ده. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوار لستنه چې د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباعو پکې اوسېدل. په نووسایبرسک کې د ازبکستان قنسلګرۍ د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې یوه لستنه مړه د ازبکستان اتباع دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خلمن اوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر په دې هیله چې د دې ونې د سې شمې ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو تاسو په ځوندۍ باندې همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ دغه پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په جلاو متفاوت موضوع باس کوو، هغه موضوع چې د اوس په افغانستان دننه او بهر ګرمه ده، د سولې مسله ده یا د سولې موضوع ده، په دې باندې باس کوو. را سره تکړه فعال ځوانان همدارنګه کوم چارواکي را سره دي، تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه وړاندې کړئ. د تل پشان لمون سره همکار اوسئ. زه لږ وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم، تاسو کولای شئ په دې لارې یا له دې طریقه لمون سره اړیکې ونیسئ، خپل کوم نظرونه سوالونه چې لرئ مطرح کړئ. نو تر هغه وخته چې زه تاسو ته میلمانه معرفي کوم، موضوع باندې بحث کوو، تاسو قلم او کاغذ واخلئ او بیا به د ټلیفون شمیرې لزان سره نوٹ کړئ چې له دوه نیمو نه وروسته د تاسو هغه کمنټونه چې پر فیسبوک مو ایښي وو نظرونه هغه به هم ولولو او همدارنګه تاسو اړیکې به هم راوخلو. قدرمنو اوریدونکو، په دې باندې بحث کوو چې ځوانان څومره کولای شي د سولې په پروسه کې یا د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي، څومره دغه دوی رول مهمه دی، څومره ګټور دی، او تر اوسه ځوانان ته ونډه ورکړل شوې ده کنه، کچیر ونډه ورکړل شي پالي به شي. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه ښاغلی طاهر ځلان د سولې وزارت استازی دی، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استازی، همدارنګه د سولې ولسی حرکت مشر ښاغلی اقبال خیبر دی، او د سولې فعال، مدني فعال، کارپو، تکړه فعال ځوان خیرالله شینوار را سره په پروګرام کې دی. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ځلان صاحب، لومړی به تاسو ته راسو د سولې په برخه کې څه پرمختګونه لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته سلام. د سولې په برخه کې که څه هم تر اوسه پورې داسې د پام وړ بالخصوص په هغه برخه کې چې په افغانانو پورې تړاو لري او افغانان کولای شي په د هغې په اړه باندې تصامیم ونیسي او پرېکړې وکړي او یوې هوکړې ته ورسي، که څه هم تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. موږ پرمختګ چې کله یادو زموږ مقصد دی چې هغه مطلوب هدف ته ورسیږو. ولې هلې ځلې دوام لري، هم په داخل د افغانستان کې، هم د سیمې په کچا، هم په نړیواله کچا، په خپل د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې، دا هم یو پرمختګ دی. ولی افغانستان او د افغانستان خلک دمګړې په یو داسې وضعیت کې قرار لري چې ډېرې بیړې لري، باید زر دوی د سولې زیره واوري.
ځلان صاحب راځو تاسو ته، خو اوس به خیبر صاحب نه پوښتنه وکړو. خیبر صاحب، څومره وخت مو سره فعالیت، هر کله چې تاسو پروګرام ته راځئ د معلوماتي پوښتنه تاسو نه همدا وی چې فعالیت مو څومره وخت وته او تر اوسه یې څومره اغیز درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم د میز ګډونوالو ته او له رادیو څخه ژغ اوریدونکو ټولو جنگ ځپلو خوارو در بدر افغانانو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه او له ازادي رادیو مننه چې د خلکو د اذهانو په روښانولو په ځانګړي ډول چې دم ګړی د سولې بحث دی او سوله تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده پرله پسې پروګرامونه چمتو کوي. د سولې ولسي حرکت نه دی ناست او په همدې نه دی ناست چې که غلي سو لکه هماغه پخوانۍ مقوله ده چې څوک غږ نه پورته کوي هغوی جنازې پورته کوي. نو ځکه موږ دا چغې پرله پسې ساتلی دي دم ګړی زموږ یو ډله ملګري د حرکت غړي په اروزګان کې وو چې له مرکزه ورغلي و نور د اروزګان خپل ملګري وو اوس کندهار ته را رسېدلي دي. یو بله ډله ملګري به په لنډو کې شمالي ولایتو ته واستول سي او یو بله ډله به هم ختیځو ولایتونو ته واستول سي چې امهاله به په دریو لورو کې پرله پسې سیمه په سیمه جماعت په جماعت کوڅه په کوڅه همدا بحث عام کې او دغه فرهنګ به په خلکو کې خپور کې. نو موږ له خپلو خلکو نه او له خپل کار نه ځکه راضي یو چې د افغانانو لومړیتوب سوله دی. افغانان سوله غواړي زموږ حمایت کوي زموږ هرکلی کوي او موږ هم همدا مو خوشحالي چې خلک زموږ له غږ سره همغږې سي موږ وڅاري موږ تعقیب کوي او موږ سره یو ځای سي. نو له خپل کار څخه دا ګړی خوشحاله یو چې په درې حوزو کې کار کوو.
مننه خیبر صاحب. شینواری صاحب تاسو هم پیام راغلاست وایم او دا راته ووایئ چې د تاسو له نظره څومره دا اوس وخت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل سوې ده؟ تاسو د یو فعال ځوان افغان ځوان په حیث باندې په دغه پروسه کې څومره صحیح میاستئ؟ تر اوسه چې هلی ځلې د ځلان صاحب خبره باندې هلی ځلې ورته روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د میز قدرمنو ګډونوالو ته د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د سولې په برخه کې د افغانستان د سولې پروسه کې کافی پرمختګونه شوي دي. یو وخت داسې یو وخت و چې طالبانو ته د پردیو د استازو په توګه باندې کتل کېده. دوی د یو نیابتي جګړې د لوبغاړو په توګه باندې معرفي کېدل او دوی سره د تروریستانو په نامه باندې ورسره تعامل کېده او رویه ورسره کېده او همدغه نوم او همدغه لقب ورته کارول کېده. ولې داسې وخت هم راغلی دی اوس موږ تاسو وینو چې طالبانو سره عملا خبرې کېږي. د دوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې مذاکره روانه ده او په نهایت کې د جګړې د ودرېدو دپاره د طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې وخت ناممکنه ښکارېدل بیخي حتی چا دا منلی هم نه شوه. ولی اوس مستقیم مذاکرات روان دي او ګورو چې پایله یې څه راوځي. اگر که دا مذاکرات اوږده شوي دي او وخت زیات اخیستی دی موږ په ډېر یو بد حالت کې متاسفانه قرار لرو. روزانه دغه جګړه زموږ څخه شاوخوا 200 افغانان اخلي په منځنۍ کچه باندې که ووایو. نو دغه حالت افغانانو ته د زغملو وړ نه دی او هیڅکله موږ دغه بشري قوه چې ضایع کېږي د دغه ځای ادامه نوره نه شو زغملی. خو طبیعي خبره ده چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه وه مغلقه جګړه وه. د دې د حل چې دی داسې اسانه نه دی. د دې حل په یو هفته دوه هفته یو میاشت درې راونډه او څلور راونډه مذاکراتو کې نه شي کېدی. نو وخت یې اخیستی دی. د ځوانانو د رول په اړه خو زه فکر کوم چې لا به وختي وي چې د ځوانانو د رول په اړه په سوله کې یا کوم مذاکرات چې په کوم سټیج کې روان دي خبرې وشي. ځکه دغه اوس د جګړې په بهرني بود باندې تر ډیره مذاکره روانه ده او مذاکره په داسې یو سټیج کې ده چې د جګړې په بهرني اړخ باندې خبرې پکېږي چې هغه مستقیما د امریکایانو پورې تړاو لري. کله چې موږ د مذاکرې داسې یو سټیج ته رسیږو چې هلته موږ په حکومتولۍ باندې بحث کوو په نظام باندې بحث کوو په حقوقو باندې بحث کوو نو بیا په کار ده چې ځوانانو ته حق ورکړل شي د رایې او د نظر د څرګندولو.
درمن اوریدونکو په دې باس کې راسره یو بل میلمه به هم وي خو وروسته به د ټلیفون په کرخه راسره وي هغوی نظر به هم لرو. د استاد د پنتون استاد خالد سادات له دوی سره به هم بحث ولرو خو یو څه شیبي ورسته. ځلان صاحب راځو تاسو ته د افغانستان د سولې وزارت سوله څنګه تعریفوي؟ یو د عامو خلکو خبره ده چې جګړه بس سي، وینه تویدنه بس سي، نور افغانان وزل سي، هغه که د جګړې دا خوا ده یا هغه خوا یا کوم کسان چې په جګړه کې ښکیل دي، د افغانستان د سولې وزارت تعریف څه دی؟
د سولې وزارت که مونږ د پلوی کې د سولې هغه اکاډمیک تعریف ته ځو، ولې ښه خبره دا ده تاسو څنګه یاده کړله، سوله ده چې د افغان ژوند د هغې سر په امن کې شي، ژوند یې باعزته شي او یو دوامدار دا رسول منګه ولرو. د افغانستان دولت چې د سولې د پاره کومه طرحه جوړه کړې ده، په هغه کې نه یوازې دا چې د مقطعي سولې چې یعنی هغه هوکړه ده، د هوکړې د اوربند اعلان دی او په نتیجه کې د کډوالو بیرته راستنېدل دي، د دې په څنګ کې د بیا رغونې په برخه کې، د اړیکو د پراختیا په برخه کې، د اجتماعي مسایلو په برخه کې هم پالیسۍ جوړې کړې، کار کړې، په دې معنی چې یعنی سوله په افغانستان کې یو داسې کلی تصویر دی چې هغه په بیلابیلو برخو کې د ځان سره د خلکو لپاره د سوکالۍ زیری راوړي. ولی دا چې څنګه کېدلې شي مونږ دغه مرحلې ته ورسیږو، د دې لپاره خپل معیارونه، شرایط او اساسات موجود دي. کچیرې سوله یا د سولې خبرې اترې معیارونه ونه لري، ارزښتونو باندې ولاړني، نو هغه یو باعزت او دوامدار سوله کله هم نشي کېدلی. په دې اساس باندې همیشه چې کله د دولت له لوري د سولې خبرې یادېږي، نو په څنګ کې هغه معیارونه او ارزښتونه هم یادېږي، او په حقیقت کې زموږ په نظر هغه د یوې دوامدارې او باعزت سولې اساسات دي.
مننه خیبر صاحب، راګرځو تاسو ته. تاسو ډیر وخت کې چې په دې برخه کې فعالیت کوئ، خو تر اوسه هم داسې یو منسجم نه ښکاري داسې چې د ټول افغانستان ځوانان یا کوم کسان چې د سولې غوښتونکي دي په دې کې راټول سي سره او د ټولو غږ یو ځای ووسي. تاسو کله په یو ولایت کې فعالیت وي، کله بل ولایت ته ځئ، سره له دې چې دا تاسو د فعالیتونو د قدر وړ دي، خو څنګه کېدای شي چې تاسو هم د کوم فعالیتونه چې کوي دا له نورو ځوانانو یا د افغانستان له نورو خلکو سره همغږي وسی؟ تاسو په پېښور کې د هغه ځوان چې منظور پښتین په نوم دی، هغه یو ځل راپور تاسو او د خلکو غږ او تقریبا ټول هغه پښتانه چې د خپل حق غوښتونکي دي هغه ورسره یو ځای دی وس، خو د تاسو فعالیت هم ورته یو څه دی. د افغانستان سوله مهمه ده او د ټول خلکو غوښتنه هم ده، په دې کې هیڅ شک نشته. څنګه دې ټول خلکو سره همغږي مختلف سي؟
اصل خبره دا ده چې هیوادونه فرق کوي، خلک فرق کوي. که خواته موږ بحث کوو دغه خوا د پښتانه او د دې خوا د پښتانه ډیر زیات فرق دی. هلته د ټولنیز ویښتیا پروسه نږدې سل کاله مخکې شروع شوې ده، د غفار خان له وجود سره هلته شروع شوې ده، هلته دا تخم وکرل سو. نو دلته د دې ځای د هغه ځای فرق دا دی چې هلته سل کاله مخکې د مبارزه شروع شوې ده او دلته دوه کاله مخکې شروع شوې ده، بیا په دغه رویش. او بل خلک فرق کوي، موضوع فرق کوي. هلته ډیر واضح ده پوځ ظلم کوي، دوی په وړاندې ولاړ دي او ظلم یې واضح دی. دلته په افغانستان کې خلک ګنګس کړل سوي دي او ولس مو په څو پارچو ویشل سوی دی. یو برخه د طالبانو پلویان دي، بل برخه د حکومت پلویان دي، او لږ برخه ولس دی او ولس هم ګنګس دی چې په کومه لار لاړ شي، په کومه لار لاړ نشي. نو په داسې یو ماحول کې، په داسې یو جامعه کې مبارزه کول هغه سی غوښتنه باید سړی ترې ونه لري. خلک له معلوماتو نه لري دي. هلته کو وای چې ټیکنالوژي خلکو ته رسیدلې ده، اوس ما په کلی کې خلک له ډیرو پیښو خبر نه وي، حتی په ښارونو کې خلک نه خبر چې حرکت څه وخت شروع شوی دی. نو دلته ډیره زیاته خواري ته ضرورت دی. هلته غفار خان کوڅه په کوڅه ورته وګرځېده، جماعت په جماعت ورته وګرځېده. نو اوس موږ کوڅه په کوڅه شروع کړې ده، جماعت په جماعت مو شروع کړې ده، او خلکو ته وایي چې ورور دا پرونم پردای جنگ وو، ننم پردای جنگ دی، پرونم پردای ټوپک زما اوستا په غاړه کې وو، نن هم پردای ټوپک زما اوستا په غاړه کې دی. پرونم ها د یو ابر قدرت ګټه وکړله ولاړه، نن هم یو ابر قدرت ګټه کوي ځي. نو راسئ چې خپله سره پوه سو، نو محلونه سیمې فرق سره کوي، نو زرې باید ونه غواړو په دې ماحول کې. زموږ هم همدا هیله وه چې یاره ولس به زر را ولاړ سي، خو دلته د ډار او وهم هغه ماحول پروت دی چې په پیل کې تاسو شاهدان اوس چې حتی د سولې بحث چا نسوی کولای. که به ملا په مسجد کې د سولې بحث وکړ په دې خلو کې به یې وویشته، او که به چا غږ پورته کړ په دې خلو کې به یې وویشته او به یې وژله، او په ټولو کې دا ویره وه چې یاره انفجار او انتحار را پکې کیږي یا مې ټارګیټوي. نو دا لومړنی غږ و چې دا بغاوت یې وکړ، او دا بغاوت به وده کوي، ډیریږي به، اما خواهان به ورسره یوځای کیږي. نو اوس ډیر لوی بدلون راغلی دی، دې بدلون ته باید په کمه ونه ګورو. دوه کاله مخکې چا غږ نسوی کولی، دوه کاله مخکې طالبانو موږ ردولو، دوه کاله مخکې حکومت ردوله، دوه کاله مخکې امریکایانو ردوله، اما اوس په قطر کې ناست دي سره. نو دا بدلون نه دی، خو ډېر لوی بدلون دی. حکومت یې غواړي هغه دی لوی وزارت یې جوړ کړی، طالبان یې غواړي د قطر سیاسي دفتر یې جوړ کړی، امریکایان یې مادی غواړي چې خلیلزاد یې ټاکلی دی. او دا که دغه چغه نه وای، له دې نه مخکې دوی ولې نه سره کېناستله؟ دا هماغه چغه او هماغه تاثیرات یې وو چې په خلکو کې ولوله رامنځته کړه، او حد اقل دا خلک یې متوجه کړله. نو بیا به هم نه کینو د دې لپاره چې د دې وطن د مالکیت هیڅ خلکو ته ورکو، او خلکو ته ووایي چې دا وطن نه د پنجابي دی، نه د ایراني دی، نه د ماسکوي دی، نه هم د واشنگټني دی، دا ستا دی، تې په اړه پرېکړه وکړه، تې په اړه را ولاړ سه. نو اوس د ټولنې د اصلاح لپاره موږ درې مرحلې باید طی کړو: ویښتیا، روښانتیا او بدلون. اوس موږ په ویښتیا کې یو، ډېر کم خلک ویښ دي. نو د دې نورو په راویښولو به بیا ځو روښانتیا ته، بیا به بدلون ته ځو. هغه ټولنه تیاره په ویښتیا کې وه، په روښانتیا کې و، بدلون هم لا تر اوسه نه دی راغلی په فیس کې ده. نو موږ به کار ورته کوو او ټول به کار ورته کوو.
دا چې کار کوي څومره وخت به نیسي؟ ځکه سوله خو مهمه ده، هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل کیږي. څومره وخت به ونیسي تر څو خلک ویښ سي، اما په هوای ټولو ته ورسیږي؟
دا سړی ویلی ځکه نسي اندازه کېدلی چې په دې وطن کې کوی د دنیا ټولو استخباراتو کار کړی دی. په هر سیمه کې یو ملا د یوې حلقې دی، یو مشر د یوې حلقې دی، یو ځوان د یوې حلقې دی، بل ځوان د بلې حلقې دی، او هغوی ته باقاعده پیسې د همدې لپاره ورکول کیږي چې موږ اوس ورسره ټچیږو. مخکې خو به مو حدس کاوه چې یاره وطن جاسوسانو سره ویشلی دی، استخباراتو سره ویشلی دی. اوس یې وینو، اوس یې له نږدې ورسره لګیږو. نو اوس په دغسې یو ماحول کې خپل خلک ځینې را بیلول سخته ده. زر سړی نسي ویلی، اما خپل وس به سړی کوي، خپله منډه به سړی کوي. او د ټولنې د تغییر لپاره یو اصل دا دی چې د ټولنې په یوه برخه موږ ډېر کار وکړو، او له هغه نه هغه نور بیا الهام واخلي چې موږ هم همدا کار کړی دی. باور لرو چې په شپږو اوو میاشتو کې موږ یو نوی حرکت ولرو، یو نوی تغییر به ولرو چې په هغه منظم کار شروع کړی دی، او مخته به پکې ځو.
خبر صاحب، کله راته ووایي چې د تاسو په حرکت کې څومره ځوانان ته ونډه ورکړل شوې ده؟ یعنی په دې حرکت کې ځوانان درسره زیات دي که نه نورې برخې، مشران یا کشران؟
په ټکنالوژیکه برخه او په د نننۍ دنیا کې ځوانان لږ تیزه منډه کولای سي، نو ځکه ځوانان پکې ډیر دي. او بل د ټولنې لویه برخه ځوانان دي، نو سپینګیری هم را سره سته، علما هم را سره، خو ځوانان پکې ډیر دي. ځکه هغه منډه کوی سي، هغه تظاهر کوی سي، هغه لاجون کوی سي، هغه یخې او تودې او ګرمې سیمې ته تللی سي. نو سپینګیری هم ستره را سره، اما د ځوانانو تعداد پکې ډیری معمولا.
شنواری صاحب، راځو تاسو ته. یو خو د افغانستان کې د افغانانو د ټولو د سولې موضوع ته یوازې دا پام ده چې افغانستان کې به سوله راځي، آرامي به راځي، ټول به خیر و خیریت باندې ژوند کا. خو راسو دې ته چې د افغانستان نه بهر د افغان سولې ارزښت څومره دی؟ تر اوسه ځوانانو دې مسلې ته پام کړی ده چې د نړیوالو دغې مسلې ته پام راواړوي؟ هغه ډول چې لازمه ده، حکومت هم تقاضا لري، خلک هم تقاضا لري چې خپلو نړیوالو همکارانو په دې برخه کې یو څه همکاري ولري. ځوانانو په دې برخه کې څه کړي دي؟
دا چې د نړیوالو توجه د افغان سولې پروسې ته څنګه ده، نه زه باید دا وایم چې کله په 2001 کې امریکایان دلته راتلل، نو امریکا نه یوازې دا چې نړیوال حمایت د ځان سره درلوده د جګړې لپاره، سیمه ایز ملاتړ هم درلوده چې په سیمه کې د امریکا ډېر ستر رقیبان دلته موجود و، هغوی د دغې جګړې طرفداري کوله. هغوی دا وضعیت داسې ارزاوه چې دلته باید جګړه وسي، طالبان په مقابل کې باید جنگ وسي. نو روسیا په دې کې وه، روسان د امریکایانو تر ټولو لوی حریفان او رقیبان دي، هغوی د دې جګړې طرفداران وو. ایران چې اوس په تاسو وینې امریکا سره څنګه په کړکیچ کې دی، دا د دغې جګړې طرفدار وو. پاکستان د دوی ملګری وو، منځنۍ آسیا د دوی ملګری وه، خلیج عربي هیوادونه ټول د دوی ملګري وو، اروپا او دا خو دوی سره په اتحاد کې ول. نو هغه وخت دغسې یو وضعیت وو، ولې اوس دا هر څه بدل دي. اتلس کاله نونس کاله د جګړې نه وروسته نن روسان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو مخالفین دي، نن ایرانیان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو، چین په ځانګړي توګه چې په اقتصادي کچه باندې د امریکا ډیر سخت مخالف دی او ډیر غټ حریف دی، دا د دغه جګړې ډیر سرسخت مخالف دی. نو په نړیواله او سیمه ایزه کچه باندې مونږه اجماع لرو د سولې لپاره او قوی ملاتړ موجود دی. دغه زه تر ډیره فکر کوم چې دغه نړیوال ملاتړ د سولې په برخه کې د دې باعث شوی چې په امریکایانو باندې فشار راسي او دوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. کنی اقتصادي او یا د تلفات او یا د جنگ خسارې د اړخه شاید امریکایان دومره مجبور نه وي، ولې هغه پرستیج چې امریکایان، هغه سیاسي پرستیج، هغه اقتصادي پرستیج چې امریکایانو په نړۍ باندې په 2001 کې درلود، هغه اوس نه لري متاسفانه، هغه له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چین جګیږي د دوی دریزونه چیلنج کوي، روسان جګیږي د دوی موقفونه ردی، همداسې نور هیوادونه، اروپا، حتی خپل اروپایان تاسو وینئ چې جرمني د دوی په مقابل کې ودرېدل او د دوی د موقفونو نه دغه ونه کړه، دفاع ونه کړه، ملګرتیا ورسره ونه کړه. فرانسې تاسو ولیدل چې د ناټو په اتحاد کې ډېر مهم غړی دی، هغوی د دوی ملګرتیا ونه کړه. دغه نړیوال فشار د دې باعث شوی دی چې امریکایان بالاخره د افغانستان د سولې پروسه ومني او دې ته غاړه کیدي. او بالاخره دا چې د ځوانانو رول څه دی، ما درته ویل چې موږ ځوانان خو ډیر تر ډیره په داخلي کچه باندې کار کوو، ولی په دنیا کې. او د دې ترڅنګ مهمه برخه دا ده چې په خپل امریکا کې یو لوی کتله خلک د دغه جګړې مخالف دي خوشبختانه، او دغه جګړه بده ویني امریکا لپاره، دا ناپایانه جګړې بولي. ټرمپ چې په خپلو کمپاینونو کې رای تر لاسه کړی، هغه کوم بل څه نه درلودل، دغه یو غټ شوار دا و چې زه به امریکایان له انډلس وارز نه راوباسم، ناپایانه جګړې به امریکایان نور نه کوي. امریکا دا ماموریت نه لري چې د خلکو په هیوادونو کې د پولیس په توګه رول ولوبوي، امریکا نور ضرورت لري چې په خپل ځان باندې توجه وکړي. موږ باید د امریکا سیاست امریکا محور کړو. دغه الته د ځوانانو هغه جوش او ولوله چې ټرمپ غوندې یو ریالیستک سیاست مدار ته رای ورکړلې، همدې باندې چې دې سړي دغه څه درلودل چې الته د خلکو د هغه نظریاتو سره موافق طرحې درلودلې، نو هغه د دې باعث شو چې بالاخره دلته دغه پروسه شروع شي او دغسې یو سټیج ته ورسېږي.
ډېر زیات مننه شینواري صاحب. قلمونه اورېدونکو، د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د پانتون استاد سید خالد سادات را سره دی، له دوی تبار سو او څه پوښتنې به له دوی نه هم ولرو چې د سولې په اړه، خصوصا د ځوانانو د رول، البته په دغه برخه کې د ځوانانو رول ته څومره پاملرنه سوې کنه د سوې دوی نظر به واورو. سادات صاحب سلام، وخت په خیر. څه فکر کوئ دا اوس د افغانستان د سولې خبرې په هیواد دننه او بهر روانې دي؟ یو څه داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه، همدارنګه نور نړیوال هیوادونه هم داسې افغانانو ته داسې ښیي چې دوی هم په دې برخه کې همکاري کا. تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، همدارنګه دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان، او د جرمني، د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي د پوتزل، خغلی پوتزل خبري به هم اوریدلې وي. څه فکر کوي اوس افغانستان کې په دې برخه کې کوم ادارې تر منځ سوي دي، کوم کسان چې مسؤل ځانګړي، همدارنګه حکومت څومره ځوانانو ته په دې برخه کې ونډه ورکړي ده؟
په ټوله کې د سولې په اړه که خبرې کوو، د ځوانانو په نقش باندې هغه څه نقش چې باید مثمر ولوبول شي، له بده مرغه چې له څو جهتونه د ځوانانو نقش کمرنګ دی. یو دا ده چې موږ باید دا ومنو چې په افغانستان کې د جګړې لویه برخه چې قرباني ورکوي او د جګړې چې قرباني کېږي هغه ځوانان دي. نو بنا پر دې د دې فرمول پر اساس باید د ځوانانو مهم رول باید پرېږدي که موږ ولرو. زه د سولې عالي شورا د یو کارمند په صفت یا چاته ما کار کړی خصوصا د پالیسۍ په جوړولو کې او نورو مسایلو کې داخل وم. ځوانانو ته به فقط د هغه د ځوانانو د یو نقش پر اساس او هغه د یو کتلې پر اساس ځای ورکول کېده چې باید یو فرمالټي برابر شي یا هغه توازن برابر شي. اما په دې باندې فکر نه ده شوی چې د ځوانانو غوښتنه څه شده. اما په دې باندې فکر نه و شوی چې د ځوانانو د غوښتنو مطابق باید کوم عمل وشي. مثلا زه که مثال ورکړم په شورا کې یا هغه شورا چې د سولې په نوم باندې یادیږي اوس مشته دی د هلته زیاتره هغه څوک چې هغوی د عمر نه ډېر زیات وه او د کبرسنو دوی په بعضې موضوعاتو کې حتی په بعضې مهمو مسایلو کې دوی دوی هغه نیولنه چې هغه فقط د عمر پر اساس باندې وه او هلته جهادي مسایل او قومي مشرتوب مسلې او ملک او خان او په عین زمان کې د نورو فرمولونه کار اخیستل کېده. دا یو لویه خطا وه. دویمه خبره دا ده چې همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو تصامیمو کې چې دلته نیول کېږي د دولت په کچه باندې یا دولت نه خواته د اجتماعي کچه باندې دلته د ځوانانو نقش له بیخي کمرنګه دی. همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو مسلو کې د ځوانانو نمایندګانو حضور نه لري. دا ولې باید مسؤول ارګانونو ته ځواب ووایي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې هغه ظرفیت چې باید ځوانان په کار واچوي د دې کې خپله د ځوانانو تفسیر چې مثلا مقالې تحلیل تحقیق او همدارنګه د سولې لپاره چې کوم څه هغه لارې چې باید ورباندې کار وشي په دې باندې باید ځوانانو کار کړی وو. له بده مرغه چې په دې ځکه ځوانانو بیا خپله نغړي کړې تر څو خپل هغه رول خپل هغه مهم رول چې باید لوبولی وي خصوصا په تحقیقاتي مسلو کې په د سولې د راوستلو لپاره باید د سولې راوستلو لپاره او جګړې څخه وتلو لپاره باید دوی یو څېړنیز کار کړی وي هغه ونه شو. نو بنا پر دې درېو جهازونو کې چې ما ذکر شو د ځوانانو نقش پر اساس باندې زه فکر کوم چې په سولې پروسه کم دي.
نو د تاسو غوښتنه څه ده استاده که ووایي دلته د افغانستان د سولې وزارت استازي هم شته البته استازي شته د تاسو وړاندیز دوی ته څه ده؟
مهمه مسله دا ده چې تصمیم نیونه کې د ځوانانو نقش ډېر مهمه ده. دوی که غواړي احیانا که د سولې وزارت غواړي چې کار وکړي او واقعا دوی که د تصفې لري باید هغه ځوانانو نظر واخلي چې هغه په سوله کې قرباني شوي دي. مثلا یوازې په کابل کې باید موږ تمرکز ونه کړو. د سولې وزارت مکلف ده تر څو لاړ شو ولایتونو ته په ولایتو کې هغه جنګځپلو جګړهځپلو سره چې هغه د سولې لپاره هغه سمه لیوالتیا لري دوی باید باید کار وکړي. د هغوی سره باید کښېني مستقیما ورسره تماسونه ونیسي. مثلا کابل ته راغواړي مختلفو کنفرانسونو کې مختلفو څېړنیزو ناستو کې دوی باید سره کار وکړي. نو دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو بحث کوو عموما سمبولیک وی ولی د سمبولیک نه باید راوځي یو حقیقي او یو ریالیزم بحث او دا په دې معنی باندې چې موږ باید یو تحقیقاتي بحث وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې او دغه تحقیقاتي بحثونه باید د ځوانانو پر مټ باندې مخکې لاړ شي په دې کې هغه اسسمنت او هغه ارزونه چې په مختلفو ولایتونو کې صورت نیسي هغه باید نظر ونه باسو. مثلا اوس تاسو وګورئ په شمال کې د ځوانانو یو غوښتنه ممکن اوسي د سولې راوستلو لپاره ولی په جنوب کې فرق په شرکت دا فرق په کابل کې فرق نه بنا پر دې باندې دغه مختلف نوع اسسمنتونه یا مختلف نوع ارزونه باید سره کمپیر شي سره یو ځای شي متحد شي او موږ ترې دې پوری کار کړو ولی له بده مرغه چې هغه بهیر کم پاتې شو هغه بهیر ونه رسېده اخره پورې. مهمه مسله چې د سولې وزارت مقامات مطرح کیږي هغه دا ده چې عموما د سولې په مسلو کې دا د بعضې مدني نهادونو په نوم باندې کومه درسونه چې دي یا مثلا د سولې نهادونه په نوم باندې چې کومه درسونه دي دلته دغه د سولې مسله ما ته د څه وبرې خدله او د ما د څه فکر وکړ چې دا ګویا انحصار دی یو څو ځوانانو یا هغه څو ځوانانو مندګي کې هغه سره په لاس کې اوسېږي. دا یو ډېر بد تعامل دی. مثلا ته زه ویم د مثال په توګه باندې په مختلفو ناستو کې په مختلفو هغه مهمو غونډو کې هماغه یو څو تکراري خلک دي چې د ځوانانو پر مندګي باندې هغوی ګډون کوي هغوی شرکت کوي او زه د دې فرمولې سره اول نه مخالف وم بیا هم مخالفت وم ځکه زه هم د سولې د بهیر او همدارنګه د سولې د فعالیتونو یو لوبغاړی پاتې شوم او همدا اوس هم د کې عمل زه کار کوم او ما ځوانانو سره ناستې کړي دي. له بده مرغه چې دا د مدني نهادونو څخه یا د مدني ټولنو څخه یا د سولې د انسټیټیوټ څخه بعضې خلک په اړه کې هغه تکراري دي. دغه تکراري خلک باید په متواترو او په مختلفو نوعو خلک واوري تر څو د ځوانانو هغه شمول د ځوانانو هغه رول باید په یو
کمپریهنسیو یا په بشپړ توګه باندې بدل شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سره مباحث درلوده.
تشکر.
قلم اوریدونکو لاندې دمه کو بیرته زر راګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال د چې شو دی تعالی شي کنه بیا ټولولې نشته ستار نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي اری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې د کتاب په اړه معلومات راته کوي کوم کتاب تاسو نو ماته ویې
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه ترسره کړې وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای یعنی په موضوع په څه ویاست چې مونږ په څه باس کوو
آزادی رادیو نه
پیغام خره خلاص تاسو په ځوندې بڼه لا ازادي رادیو نه د ځوان فکر پروګرام او ری دا پروګرام کولای شي د ازادي رادیو پر وی پانه هم واوري او اوس به لارسو کوم قدرمن اوریدونکو چې تماسونه نیسي غواړي پوښتنه مطرح کا نو هغه بر واخلو. سلام وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. د تاسو ټلیفون رخصه وای د مهرباني وکوي کده ما هغه غوري مهرباني خبري وکوي چې بیا نور اوریدونکو هم را واخلو. وابروت نور څوک دی؟ سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو ځوان فکر پروګرام سره اړیکه کړی دا.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام. مهرباني وکوي څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای؟
عبدالحی محمدی هم د کندهار څخه ورځانې ودان منو ته سلام نو وامه ورته چې وام نل منو ته وصل ته خدای ریدی دادا په خوا افغانستان لري چې خلک ته باسي یو د ټول شورا ده یو د لشکر شورا ده یو اوت وزارت شورا قاضی لاس غل ابل جلاس غل خلک چار بازار دې موږ خو یا تاسو دې شور په ولې خورځانې څنګه سره ټول څنګه پاکو کوو ارتي په کتر کې ورته رښنه داخله کې دا وسه څه کوي څو شورا دې څو غونډې ده خدای ریدی خلک څه مو کې یو څه ناسي وای ورته ناسي اجرایره په نظر ډالر یو کورتی رانی سي خدای ری دی عوام پر او ورتي دا څه کوي څو شورای دي څو غونډې دي څو ډلې دي څو ټپلې دي څو څه دا اوس ما داخله په دا خاصي دا دا مېرمن کومه په نظر ډالر یو کورتی دا یو غونډې مې تواته د اسکرو چې مان کوی په کومو کې
تاسو به د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلی وي چې موږ په دې باندې باس کوو چې سوله کې د ځوانانو رول څنګه مثبت تمامې دای سي او ورتوانډ ورکل سوي دا ورکول کېږي نو څنګه به وي په دې موضوع باندې باس کوو. د تاسو له نظره د افغانستان د اوس وسنۍ مسله د سولې په موضوع کې د ځوانانو رول څومره مهمه دی له کورته یو لزر ډالر نو ورتیر سو
نو هغه بچیر خورځان خو ځوانان خلک دغه څه نه پرېږدي خره و ما دا اول در څورم زه کاغذ شوور پر بار د اسکر کونډیان ته څه مو کې نه اسي د حاجبان دا څه مو کې نه اسي چې ما نه نه اسي نو دا خلک چې سم سوال دی وکړي سم چې سره یو څه ګوره د څورې شورا دا و کوم میلیارډو ډالر خرج کړي دغه څه نه اسي چې محمد او قاضي محمد وکا دی پلان کوي سم نه دی واغ دی واغ اوس بل شورا جوړه صدا اکبر هغه دا بل دی واغ بل دا دا फायदा نه کوي خورځان دا څه لکه چې درو ولې سم سره یو مټي تر راتو لا برابر ای وای نو دا شورا څنګه منو یو وزارت نس کولای هغه نامه خطابه کوي چې مان مخطابه سره یو مسجد سره شو چې خدمت هغه په کټر کې مان نه سوځي یا ملامت کې مو ملامت کې خارجان په افغانستان موږ راته تاسو ونه کاځه دا ثانا نه لري خارجان په افغانستان کې دا جوړ ولا کوي چې په څو ولاتې پر بس کله ولاتې په موټر کې دا خارجان زما دا غنځه زیاته
ډیره زیاته مننه. د تاسو ټول پوښتنه به واورو بیا به وروسته د منقدرمن میلمانه د هر یو سوال ته ځواب وایي. زه تاسو سوالونه نوٹ کوم لزان سره پروګرام کې ان شاء الله من راخلو. سلام وخت مو په خیر. فاستای
پرستجان تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه غواړم چې تاسو ته وایم چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې سوله راشي او د ځوانان افغانستان کې ولې چې تاسو باید د افغانستان اطراف ته نوې سلنه او اطراف خلک ژوند کوي هغه ته به هر ورته نه وایي چې زموږ بیرغ خپل بیرغ لا نه پېژني. څه شي د اروپا او د امریکا نه راغلی دي څو کسان ښارو کې ژوند کوي، دا یې هغو ته توجه کوي. څه ساده څخه پوښتنه ده، موږ باید د افغاني فرهنګ او د افغاني او د اسلام د دین دروګا څخه او دې ته توجه وکړو، او د دوی اصلي غوښتنو ته باید پام وکړو. د ښارو دا دوی مهم نه دي، هم مهم دي، باید اطراف د جنګونو په اطرافو کې دي پرشت ځان.
تاسو راته وایئ چې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې وه او نوم مو څه دی؟
خپلواکي مې هرات.
مننه. کور ودان ځوان دی اوسئ خپلواک صاحب. بل اوریدونکی به هم واورو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکوي.
سلام علیکم صاحب، خیر؟
مننه ځوان دی اوسئ. مهرباني، څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
عبدالخالق خبرې کوم. د هلمند څخه هغه تر مخه اورېدونکو نظر ځان ته، خو زموږ نظر دا دی چې دا سولې لږ لږ سړی زور سره ووي، براخر ډېرېږي. دغه د سولې حرکت غړي چې په فرا کې وو، که چېرې نیولي وه، موږ په دسارا کې د طالبانو په منځکو کې ګزاره کوو. دا خلکو ډېره بده خوا په بده وه، دا خلک ډېر درناوی ورته لري. نو دې داسې خبرې کوي، خیر هغه خو د ده نظر دی. نو زما د دغه مېلمنو ته دا غوښتنه ده که چېرې دا شورا معنا ګرته یو یو د کلي څخه یو نفر ورواستي، یا خپل د محلي څخه یو نفر ورواستي، دا خلکو د شورا او د خلکو انتفاق یو شی به سره یو شي. د زړم دغسې دي چې ځوانان ډېر کوشش وکړي، هر ځای چې کوشش یې کړی دي او نتیجه ته راایستلې ده. نو د دې سمه هیله دا ده د سولې د حرکت غړو څه چې خپل کار دې نه پرېږدي، دوام دې ورکړي. دلته خلک پوهېږي، دلته چې وچ داسې ځایونه شته، خلک داسې پاتې موږ راټولې کړي دي. ورور دی په دې خبر نه دی، بل هلته ناست دی، لیله وایي وایي دا پلانکي شورا کرار کرار کار چې دی اخر پکې ډېرېږي. داسې خو نه کېږي چې یو مخ خو بس په یو ګل پسرلی کېږي.
مننه ژوندی اوسئ، کور ودان. قدرمن اوریدونکو، اوس به تاسو هغه کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه کوم پوسټ چې مونږ کړی و او دا موضوع مو له تاسو سره شریکه کړې وه، تاسو خپل نظرونه یې دي، هغه به تاسو ته ولولم. اسدالله زیار لیکلی دي، د سولې پر راوستلو کې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي. همدغه ځوانان دي چې د یو هیواد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ځوانان او په تیره بیا لوستي ځوانان باید ولس ته عامه پوهاوی ورکړي، او همدارنګه ځوان ژورنالیستان باید کل طرفونه د مذاکراتو میز ته راوبولي او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه یوسي. نو سوله راځي انشاءالله. سخی نظری بیا لیکلي دي، د افغانستان داخلي خلک نور استخباراتي کړي ته ځای دی نه ورکوي، د سولې خبرې بریالي کېدای سي، او ان شاء الله چې سولې راتلونکې ده. خو بدبخت نه زموږ حکومت کې داسې خلک سته چې په دغه جنگو کې فائدې دي، او هغه هیڅ وخت نه غواړي چې سولې راسي. او وګورو چې نور چا څه لیکلي دي. ګلبت خان افغان لیکلي دي، ځوان نسل کولای سي چې په سولې کې مهم رول ولوبوي، ځکه ځوان نسل زیات د جګړې قرباني دی. ځوان نسل نه غواړي چې نور بې ګناه افغانان د جنگ څخه قرباني شي. همدارنګه فدا کریم فدا لیکلي، عبدالکریم فدا یم د خوست ولایت څخه. زما په نظر د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، ځکه د حکومت له طرفه په پوځ کې اکثریت مرکزوب له ځوان قشر ته وي، او همداسې د طالبانو په لیکو کې هم د جنگ په میدان کې ځوانان وزل کیږي. نو لکه څنګه چې د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، همداسې باید دواړه طرفونه دولت او طالبان ځوانانو ته د سولې په برخه کې موقع ورکړي، او همدا ځوانان به د سولې خبرې په رښتینی او په ښه ډول پر مخ یوسي، ځکه هم دوی دي چې په جنگ کې تر نورو ډیره قرباني ورکړې ده. جاوید اروبی لیکلی، سلامونه. سوله کې ځوانان تر بل هر چا زیات مهم رول لوبولای سي، مخصوصا علمي ځوانان د سولې د عامه پوهاوي په ذهنیت جوړونه کې خپل سیالو وسلوالو ځوانانو ته چې له مخالفینو سره په سنگر کې د هغوی د ملا تیر جوړوي، ډیره په موثره لهجه ویلی سي چې دا جګړه ښه پایله نه لري. ځوانان سوله کې په دې هم مهم رول درلودلی سي چې د جګړې مطلق ځاني تلفات هم ځوانان دي. هم دوی دي چې هر ورځ له دواړو جهتونو قرباني ورکوي، فلهذا د دوی غاک تر بل هر چا اثر گزاره ده. لیکلی دي چې ورور مو جاوید عربي له کابل څخه. خلمون اوریدونکو تاسو نور کمنټونه به هم وروسته ولولو. اوس براسو خغلی زلانتا زلان صاحب، مخکې استاد خالد سادات هم وویل چې تاسو باید ځوانان راټول کړئ، د افغانستان لرې پرتو سیمو ته لاړ شئ، د ټولو خلکو نظرونه واورئ. تر اوسه مو څومره په رښتیا هم غونډې دایر کړي دي، یا د افغانستان سولې وزارت سره تاسو کوم چارواکي چې په دې وزارت کې دي له ځوانانو سره یې کتلي دي، دغوی نظرونه یې اورېدلي دي؟
نخه مرغه د هغه تعهد په اساس باندې چې د افغانستان د دولت رهبري د سولې په برخه کې لري او د خپلو برنامو په سر کې ورته ځای ورکړی دی. ښاغلی اقبال خیبر دا دلته ناست دی، کله چې دوی ولسی حرکت پیل کړ کابل ته راغلل، د دولت د رهبرۍ زیاتره مشران د دوی هرکلی او درناوي ته ورغلل، او په همدې اساس باندې ورغلل چې دوی د خیر غږ پورته کړی او د سولې غږ پورته کړی او د افغانانو ته د سر د خوندي کېدو غږ پورته کړی. دولت هم د ولسونو د همدغې غوښتنې په اساس او د ضرورت په اساس باندې د سولې مشورتي جرګه او بلل د افغانستان د ګډ ګډ نه پاغي کې ځوانانو، پاغي کې مېرمنې وي، پاغي کې سپینګيري او د خلکو استاذي، هغه راغله لغوي دلته دولت ته مسولیتونه وسپارل، دولت ته سپارښتنه درلودلې. دا هغه سپارښتنه او غوښتنه پرانا کې د دې لپاره چې د سولې خبرې اترې منظم منسجم وي، هغه حادثه چې تر سره کیږي په افغانستان کې بل خصوص د حکومت لوري باید هغه یو رسمیت ولري او هغه اجرایوي صلاحیت او ضمانت د ځان سره ولري. وزارت را منځ شو، وزارت چې لکه مورز ایجاد شوه دی، تاسو به شاهدان یاست پر رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډیر وخت لانی کېږي چې مونږ وایو چې د ټول افغانستان د ځوانانو غږ به منګل اوریدلی. ولی کوشش په دې باندې دی چې باید د افغانستان د ځوانانو غږ واورو. په همدې اساس باندې تاسو وګورئ د سولې د پاره چې کومه طرحه جوړه شوې ده، یا د سولې په اړه باندې چې کله هم خبرې اترې کېږي، ځوانان او د ځوانانو اړوند مسایل په سر کې هلته ځای لري. که د زده کړو خبرې دي، که د حقوقو خبرې دي، که د بیان د ازادۍ خبره ده، او که د نظام د بقا مسله ده، دا ټول هغه مسایل دي چې تر بل هر چا زیات په ځوانانو پورې تړاو لري. دا په دې معنی د دولت له لوري کله هم چې د سولې په خبرو کې ګام اخیستل شوی دی، ځوانانو ته ځای ورکړی شوی دی. دا سمه ده، لا به هم بشپړ مونږ په دې نوې توانېدلی چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته دې ورسیږو. ولې مونږ هر هغه آواز ته چې هغه د افغانستان د سولې دپاره پورته کېږي هرکلی وایو، د هغې مرسته کوو، د هغې غوښتنې، د هغوی سپارښتنې او نظریات هغه د ځان دپاره ګټور بولو. کوشش د دې دپاره جریان لري. تاسو ګورئ مدني ټولنې سمه ده، دا سادات صاحب وایي چې ګینې مدني ټولنې د څو کسانو په انحصار کې دي، خو زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې که دوی راټول شي، همدغه استاد خالد که راټول د ځان سره خپل ملګري راټول کړي، یوه ټولنه جوړه کړي، دا خپله یوه مدني ټولنه ده. هغه نظریات چې دی لري یا هغه تجربې چې دی لري، دا کولی شي په مدون شکل باندې شریک کی، د رسنیو سره شریکی کی، نه یوازې دا چې دولت په داغې نه ګټه پورته کوي، بلکې یو ارشیف به وي، ممکن په بل ځای کې هغه ضرورت پیدا شي او د افغانستان مسایلو ته په کتلو داغې نه استفاده وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپل هڅه کوي. په یو ورځ کې نشي کېدلی چې موږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې موږ لپاره مطلوبه ده. ولې کوشش ته په نظر کې ځوانان نیولې شوې دي، بلخصوص د سولې په برخه کې کله هم چې د دولت لخوا یا څرګندونې شوې یا ټینګار شوی دی، په ډول د په شکل د اشکالو ځوانان په هغې مسایلو کې دخیل دي او د ځوانانو پورې تړاو لري. موږ چې کله وایو چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه باید ډېره توجه دې ته وي چې د ځوانانو حقوقو ته، د ځوانانو ژوند ته، د ځوانانو مسایلو ته څومره ځای په دې پروسه کې ورکولی کېږي. نور خو په تخنیکي برخه کې هم همدغه ځوانان دي چې کار کوي، په پالیسی جوړونې برخه کې هم دغه ځوانان دي چې کار کوي، په مطالعاتو په برخه کې هم دا ځوانان دي چې لګیا دي. ولې خو خبره دا ده چې مونږ یعنی ډیر فشار باید پدې وسی چې کله د مذاکراتو میز ته ځو، کله د سولې خبرې کیږي، تر کومه بریده د ځوانانو حقوق، مسایل او غوښتنې په پام کې نیول کیږي. دولت دا ډاډ ورکوي چې د ځوانان بل پام نه غورځي.
مننه خیبر صاحب. مخکې سادات صاحب هم د مسلې ته اشاره درلودله او ما ځان سره دا موضوع نوٹ کړی و چې تاسو ته وایم، د افغانستان سوله البته جګړه که سیاسي ده نو سوله هم سیاسي ده. په مدني څه فکر کوي؟ په مدني حرکتونو باندې دا پروسه مخته تللی سي، مدني حرکتونه به په دې کې اغیزمن تمام سي، او څنګه کېدای سي چې همداسې سیاسي فعالیتونه اوسي تر څو سوله کې اغیزمن تمام
سي؟ افغان ولس همدا اوس چې خبرې اوري په ځانګړي ډول محمدي صاحب او نور ملګري، رس یو څه حقیقي بحث وکړو. او واقعیت همدا دی چې په دې دوه کلونو کې د خلکو د سوله جعلي کړله، ډرامه یې کړله، نه میاشتې لس میاشتې سره اخته و، بیا په یو ټویټ هر څه خراب، بیا اخته بیا خراب. دا په خلکو کې بېباوري رامنځته کوي. ښه بېلګه یې د محمدي صاحب خبرې دي. حقیقي خبره دا ده که موږ غواړو چې روانه سوله د استخباراتو له منګولو وباسو، امریکایان زما په ډول، زما د ولس په ډول سوله ماته نه راکوي، او نورې ټولې سیاسي لوري او د جنگ لوري هم زما په ډول سوله ځکه ماته نشي راکولای چې دوی مطلق خپلواک نه دي. زموږ وړاندیز دا دی، طالبانو ته هم دا وړاندیز کړی دی، حکومت ته هم دا وړاندیز کړی دی، نړیوالې ټولنې ته ولس دې واوري. موږ څه وایو؟ موږ وایو که رښتیا یې حل کوئ او درواغ نه سره وایست موږ نه تیر باسئ، راسئ چې یو ګډه کمیټه جوړه کړو. دا مو لیکلي هم درې سره لورو ته ورکړي دي. یو ګډه کمیټه به جوړه کړو، د طالب استازي بم رواخلو، د حکومت استازي بم رواخلو، د نړیوالې ټولنې استازي بم رواخلو، د ولس استازي بم رواخلو. له هغه نه وروسته دې دغه ګډه کمیټه د طالبانو ټولې غوښتنې رواخلي چې څه ډول نظام غواړي، څه غواړي امریکا، غواړي نه غواړي، د حکومت ټولې غوښتنې دیم رواخلي، د دنیا ټولې غوښتنې دیم رواخلي، د ولس غوښتنې خوازي دي. له هغه نه وروسته به دغه غوښتنې رواخلو، صفا لویه انتخابي جرګه به راوغواړو، صفا به د احمد شاه بابا په همغه زیارت کې راوغواړو چیرې چې صابر شاه دته بادشاهي ورکړله، یا به په بل مقدس ځای کې راوغواړو. که موږ دا شی افغاني که او خپل افغانان په دې مسله کښېنستل، زه باور لرم په لسو ورځو کې دا مسله حل کیږي. خدا خلک لوبه کوي. زموږ نقطم په ټولو لورو همدا ده، او دا لوبه صحیح نه ده. دا لوبه د وینو په تویدو تمامه ده. روزانه لږ تر لږه 300 کسان مري. کوڅې او لارې مو یو مخ له کونډو ډکې دي. 5 میلیونه انسانان مو همدا اوس په نشه روږدي دي، چې روزانه 20 کسه په کابل کې مري. دا افغانان دي، بل څوک خو نه دي. او لکه محمدي صاحب چې ویل چې د طالب میرمن هم ناسته ده د مسجد مخې ته، خیر غواړي، د خدای په نامه یې غواړي، د اسکر میرمن هم. موږ خو خپله دی مطلق ورسره لاس و ګریوان یو په محلاتو کې. نو اوس ګوره، دنیا بیا هم نه درسره مني. دنیا بیا هم کوشش کوي چې نړیوال کانفرنسونه، دلته کانفرنس هلته کانفرنس، یوازې زموږ وخت راضای کوي. که او موږ د نړیوال کانفرنسونو نه ډېره بده خاطره لرو. د بن کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ یو معیوب حکومت، یو بیکاره جګړه، د میلیونو افغانانو دربدری. له هغه نه مخکې د راولپنډۍ کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ راځه د بن کانفرنس پوځ رونړاو، که یې رونه نړاو. نو که دا شی افغاني نه کو، ګوره که بیا دنیا نه درسره مني. نو لطفا دا زما آواز چې څوک اوري، دغه خلک، د دوی لپاره موږ راولاړ سوي او کوڅه په کوڅه ورته ګرځو. راسئ، په زرهاوو خلک راسو د ملل متحد مخې ته کښېنو، یو ورځ به ږغ سره وکړو، سره کښېبو. نو اول ته به دا خبره په لوی سټیج مطرح کړو. که دا شی افغاني نه سي، ته افغاني سوله نه سي رامنځته کولای. که نن امریکا اخته ده، سبا چین درته جوړ دی، بل ورځ روسیه درته جوړ ده، بل ورځ بل پنجابی هم آماده درته ولاړ دی. نو زما هیله دا ده که ولس یې غواړي، رښتیا یې غواړي، او یوازې د پیتاوي خبرې نه یي، نو راولاړ سئ، دا چغه پورته کوي، او راځئ چې سره منظم سو. موږ خو درځو، دی هرې کوڅې ته درځو، هر جومات ته درځو، په څو برخو کې مرسته موږ سره وکوي. خپله ډوډۍ را سره نیمه کوي، خپله روپۍ را سره نیمه کوي، او سړی راته راکوي. که بیا مو درته رانه وستله چې هر څه وایست، او ستاسو په ډول مو که رانه وستله، اما پیتاوي کې ناست یو، غواړو یې، داسې خو نشي کېدلی، یوازې په څو کسانو خو نشي کېدلی. نو زموږ هیله دا ده، دغه مو طرحه ده، دغه یې افغاني ډول دی. او که بیا اخلو، اوس خو موږ چغه وایو چې سوله غواړو، موږ باید له دې مرحلې نه تیر سو، دا چغه پورته کړو چې سوله اخلو. او اخیستل یې همدا دي چې په کابل کې ورته پرېوزه، دنیا ته ووایه چې را حل یې که نوره
ټوله قصه ستاسو سره ده، دا لورې هم تاسو سره دی، هغه لورې هم تاسو ته ټوله لوبه کوي او موږ به مصروف ساتلی یو. نو زما هیله له ولسه دا ده چې راسئ په دغه خبره سره منسجم سو، بیا یې سره ګټلی سو، که نه یې مشکله به وي.
مننه خبر صاحب. شنوای صاحب راځو تاسو ته، تاسو قطر ته هم سفر درلوده، اغل ته مو د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیال سره هم وکتل، د هغوی نظر څه و؟ تاسو ته دلته د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب برغلی وی، د هغوی نظر څه دی کله به راځي سوله افغانستان کې؟ هغه ډول چې خبر صاحب ورته اشاره درلوده، په رښتینی ډول کله به پرې برخه کې کار کیږي؟
ګورې، زه خو لومړی بعض خبرو ته غواړم چې یو اشاره وکړم. اول خدا دې چې زمونږ دغه خلک او ملت چې دی دا بیداره دی، دوی ته دا معلوم دی، دوی خلک پوه دي، خپل دوست او دښمن پیژني. دا جګړه چې دلته روانه ده، دا خپل عامل او لامل لري، دا داسې هوایي نه ده روانه. دلته ظلم شوی دی، موږ په مملکت باندې یرغل شوی دی، زمونږ مملکت نیول شوی دی، زمونږ د خلکو سره بې عدالتي شوی ده، زمونږ په کورونو روزانه چاپی دي، زمونږ ښځې ماشومان، زمونږ معصوم سپینګیری وژل کیږي. د دې په مقابل کې یو مقاومت روان دی. دغه عامل او لامل د دې باعث شوی چې دا جګړه مخې ته ځي. هیڅوک لیونی نه دی چې بې ځایه ټوپک راواخلي، هیڅوک لیونی نه دی چې په خپل کور کې، په خپل کلي کې بې ځایه شر او شور جوړ کړي. زه فکر کوم چې موږ باید اوس خلکو ته دا ونه وایو چې راځئ کینو، چې بهرنیانو ته ووایو چې وزئ که نه وزئ. دا بحث باید موږ وانه چې وروره دا خبره معلومه ده، وزه. زما په مملکت دې ظلم کړی، زما په مملکت دې تیری کړی، زما په مملکت راغلی، چا راغوښتی نه یې، بی دوه پنځوس ټانک توپ تیارو وسلو سره راغلی، په ما دې تیری کړی. وروره، ستا په کور چې یو سړی راغلی، ته به درېمګړي ته ورځې کینې به، که ورته به وایه چې وروره وزه. دا خبره زه فکر کوم چې واضح ده چې بهرنیان باید له افغانستان ووزي. دا خبره واضح ده چې بهرنیان په افغانستان کې د جګړې لامل دي. دا خبره معلومه ده چې د جګړې غټ عامل هم دا خلک دي. د دوی ظلم او بې عدالتي د جګړې ستر لامل دی. نو په دې بحث ته اړتیا نشته چې موږ بیا خلکو سره کینو، بیا خلک راټول کړو د دې لپاره چې یاره زه بهرنیان، زه په دې مشوره کوم چې دا بهرنیان له افغانستانه ووزي که ونه ووزي. سړی دا ستا ملت ورسره د اتلس کاله کېږي لګیا دی، مقاومت ورسره کوي، خو ځان پورې بمونه تړي، خپلې غوښې هوا ته الوزي. د دې لپاره چې هغه سړی راغلی دلته، ولې یو سړی ولې دومره مجبور سي چې په ځان پورې بمونه وتړي؟ داژون پی چانه ده ګران. خدا په دې تور کې تم زی زمزم افغانم زی او امریکای بم یو نیم زی، صحیح ده. خو اصلی لامل چی شه ده؟ هدف دلته راځي موږ باید د جګړې په عامل او لامل باندې پوه شو. نو په کار ده چې دې ته موږ او تاسو توجه وکړو، دې ته موږ او تاسو فکر وکړو، پام وکړو چې څه شه ده. دا یو. او راځم تاسو هغه پوښتنې ته، تاسو هغه پوښتنې ده. زه فکر کوم د طالبانو رهبری موږ چې د هغوی سره کېناستو، هغه وایي چې دغه جګړه کې تر هر چا زیات ضرر موږ لیدلی دی، تر ټولو زیات تلفات وایي موږ لیدلی دي، صحیح ده. زموږ خلکو لیدلی دي، موږ تر هر چا زیات متحد یو دې سولې ته. همدې دپاره هم په 2001 کال کې امریکایانو ته دا وړاندیز وکړ چې راسئ د خبرو له لارې دا مسله حل کړو، که په دې سړي هم راسره جنجال وي، خو راسئ چې کینو. څلور افشان هم دې سړي ته د امریکایانو ته ورکړه، خو راسره وینه منله. هغه وخت کې د امریکایانو موضوع بېل و، پلان یې بېل شی و، غوښتنې یې بېلې وې، صحیح ده. موږ له 2009 کال نه بیا وروسته سیاسي دفتر، بیا هغې نه وروسته د امریکایانو د مختلفو ټیمونو سره موږ
دلته کوم نظر چې د خلکو باور څنګه په طالبانو کېدای سي؟ طالبان د خلکو د باور د لاسته راوړلو دپاره څه لري چې هغوی یعنی بیا هغه وخت لاړ نه سي افغانستان، چې افغانستان کې جګړې وې، فقر و، وضعیت ډېر بد و، خلکو په ډېر بد وضعیت کې ژوند کاوه، څنګه کېدای سي؟
دا چې طالبان د سولې لارې د افغانستان د مازلې حل غواړي، زه فکر کوم چې دغه په خپل ذات کې یو لویه باورمندي ده. دا چې طالبان نه غواړي چې د جګړې له لارې خپلو غوښتنو، خپلو موخو ته ورسیږي، دغه یو لویه باورمندي ده. دا چې طالبان غواړي چې د بهرنیانو سره د جګړې بهرنی اړخ او له افغانانو سره د جګړې کورنۍ اړخ حل و فصل کې، دغه په خپل ذات کې یو باورمندي ده. دا چې هغوی د زور او د طاقت له لارې نه غواړي چې بیا سیاسي واک او قدرت ته ورسیږي، دغه په خپله یو لویه باورمندي را پیدا کوي. دا د هغوی تعهد دی، هغوی دا وایي په زلونو زلونو. هغې دپاره دوی ټیم جوړ کړی دی، هغې دپاره دوی ځانګړی کمیسیون سیاسي جوړ کړی دی. د هغوی دنده هم دا ده چې څنګه دا د افغانستان د جګړې مسله د خبرو د لارې بالاخره حل کړي، او د زور او د غلبې د لارې نه واک او قدرت ته ونه رسیږي. زه فکر کوم چې دغه غټ تعهد دی د سولې دپاره، دغه غټه امیدواري ده.
مننه ځلان صاحب مهرباني وکړئ د موږ وخت هم په خلاصي دوی
ما غوښتل چې د ځوانانو خبرونه د بیا د ځوانانو ونده باندې غږیږو فکر کوم حتی دغه یو مثبت نظر ورکول د سولې په اړه د خپل د سولې په دغه پروسه کې د ځوانانو یو ونده ده
نظرونه ستاسو د هر چا نظر بیل دی
وینه په وینه نه منځل کیږي د افغانستان خلک ستړي شوي لري جګړې نه باید دا خبره تقویه شي چې افغانان سوله غواړي مونږ به عزت سوله غواړو دوامدار سوله غواړو او لکه څنګه چې خیبر سے ورته اشاره وکړله دغه سوله باخلو هر هغه لوری چې د خلکو له غوښتنو سرغړاوه کې دغه په خلاف به درېږي نو په دې اساس باندې باید دغه حتی زموږ ادبیات هم د سولې شي جګړه د حل لاره نه ده
مننه سوندی اوسې مننه خیبر صاحب زلان صاحب شنوري صاحب ډیر زیات مننه چې استودیو ته راغلی موږ سره مباشر وو قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه ان شاء الله ته هغه اوریدونکو چې تماسونه نیولې وو دغه پښتنې به هم حل سوي او تاسو چې کمنټونه کړی وو ما خو په دې کم وخت کې یوازې دومره وکړای چې تاسو په تاسو باندې یوازې د څو کسانو نظرونه دلته په خبرونه کې راوخلم او تاسو ته ووروم پر اتلونکو پروګرامونو کې هم د تاسو د همکارۍ په هیله یو او تاسو په دې پروګرام کې واوریدل چې ځوانانو ته په دې بهیر کې باید ونډه ورکړل شي البته زه سوله یادوم او ځوانان کولای شي په دې بهیر کې یا په دې پروسه کې په سمه توګه خپل رول ولوبوي دوی په هوای ورکړي خلکو ته او بالاخره اغیزمنه ونډه ولري نو انشاءالله افغانستان کې د سولې